Oficial.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. په یو ترافیکي پیښه کې چې نن په هلمند کې وشوه، لږ تر لږه 21 مړه او 18 نور ژوبل شوي دي. د هلمند ترافیکو ریاست د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار کندهار هرات په لویو لارو کې د ګرشک په ولسوالۍ کې وشوه. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو شمیر د 500 او 600 تر منځ دی. د پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې همداراز وویل چې هند د ټي ټي پي مالی ملاتړ کوي. آصف علي دوراني بل دې چې کوم ثبوت وړاندې کړی وویل پاکستان له ټي ټي پي څخه د هند ملاتړ ثبوتونه لري. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان خبرلانو مرکز وای پروان 2402 مریض کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرلانو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. مرکز نن د خبريال ملي ورځ په مناسبت په اعلان کې ویلي سکال هم په افغانستان کې رسنیو او خبرلانو د ازادۍ او اساسي حقوقو د ساتل نظر له سخت محدودیتونو سره مخامخ وو او حقونو په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د معلوماتو لمخې په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبرلانو فشارونه زیات شوي او تیر کال په نسبت د خبرلانو نیول تر هغه په شدت دوام وکړ. د دغه مرکز د شمیرو لمخې په 402 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرلانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 109 په حساب شوي چې په هغو کې د ګواښلو اتیا او د خبرلانو د نیولو 95 قضیې شامل دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تیره شپه پر غزې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 16 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په قطر کې پر نوي اوربند په مذاکرو کې د برخې اخیستو لپاره د خپل مرکچیانو د لیږلو په چمتووالی بوخت دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي مخکې تر دې چې د دوی مرکچیان دوحې ته روان شي، د اسرائیل امنیتي او جنګي کابینې په خپله غونډه کې د دغو مرکچیانو د ماموریت په اړه بحث وکړ. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه مرکچیان د خبرو د تازه پړاو لپاره کله روانېږي، خو تر دې مخکې حماس ډلې په جګړه کې د وقفې او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره نوی وړاندیز وړاندې کړی و. په غزې تړنګه کې څه باندې 15 میاشت تنهایی جګړه په دې سیمه کې چې د وګړو شمیر 2.4 میلیونه کسانو ته رسیږي، بشري بحران پراخ شوی او ملګرو ملتونو په وروستیو کې د قحطۍ جدي خبرداری ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي ممکن په یو ځانګړي وخت کې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو مځکني عملیات ضروري وي. د دا خبره د جرمني او پولند له مشرانو سره له کتنې وروسته پرون شنبې په یوه مرکه کې وکړه. ماکرون تیره میاشت حاضر نه شو چې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي ځواکونو د میشتېدو د احتمال خبره رد کړي. ماکرون له پاریزون ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل په یو ټپال کې به د روسي ځواکونو په وړاندې مځکني عملیات وکړي. په روسیه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریمه یا وروستۍ ورځ پیل شوې ده. انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي، د روسیې د ختیځ په وروستۍ سیمه یعنی کامچاتکا ټاپو کې پیل شول او 1 ساعت وروسته د دې هېواد تر ټولو په لرې لویدیځه سیمه یعنی کالینګراد کې پیلېږي. احتمال شته چې د انتخاباتو په لړ کې اعتراضونه او خوډه وشي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیون تنه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي او پرون د هغو کابینې مایي خپلې رایې په آنلاین ډول وکارولې. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شل اوره مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د جمعې په ورځ ایرلند 8 منډو په توپیر وګټله. نننۍ سیالي په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده، ځکه چې کې و بایلله ایرلند به د شل اورو سیالیو ګټونکی شي. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. وړاندې پر افورونو کې به واورئ چې په هلمند کې په یوه ترافیکي پیښه کې شاوخوا 6 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. ویل شوي چې ډیری اسناد نه پیژندل کېږي ځکه سوځېدلی دي.
یو وطن لاس کا صدا نه معنی ده لنی بس لکه څو غوښه مینو په سیدا سی وی دی پاکی
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی ادعا کړې چې هند په افغانستان کې د تاریخي طالبان پاکستان د غړو مالی ملاتړ کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د پاکستان حکومت یو وار بیا بی ویزې او پاسپورت افغان سوداګرو او باروډونکو موټر چلوونکو ته خبرداری ورکړی. یو شمېر متقاعدین وایي نږدې درې کاله کېږي چې د تقاعد له تنخوا او نورو امتیازونو بې برخې دي.
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تېر شوي ټولو ته معلومه دي.
په یو راپور کې به په غزنی کې د اسما په نوم د 15 کلنې ماشومې په باب واوري چې هره ورځ سپینه چپنه اغوندي او نږدې کلینیک ته ځي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپنه اغوندم، غواړم ډاکټر شم.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې نن په روسیه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ ورځ ده او اټکلونه دادي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اسانۍ د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره غوره شي.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په هلمند کې په یو ترافیکي پیښه کې 11 تنه مړه شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. عینی شاهدان وایي ډیری اسات نه پیژندل کیږي ځکه چې ترافیکي پیښه کې چې له یو بس له یو ټانکر سره لګیدلې د 14 په نتیجه کې اور لګیدلې او اکثر اسات نه پیژندل کیږي. د طالبانو سیمه ییز چارواکو په وینا په دې پیښه کې چې د هرات کندهار پر لوی لار شوی د غرض د ډیرو کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک دی. د پیښې ټپیان ګرشک ایمرجنسی او مرکز لښکرګاه ښار ته انتقال شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
دغه ترافیکي پیښه تېره شپه د هرات کندهار پر لویه لار رامنځته شوې ده. طالب چارواکي وایي په یاد پیښه کې 21 تنه مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. د هلمند والی ویان محمد قاسم ریاض رسنی ته ویلي چې دغه پیښه د ګرشک ولسوالۍ په یخچال سیمه کې د تیلو د ټانکر او د 1500 ډوله موټر او موټر سایکل د ټکر له امله رامنځته شوې ده چې وروسته ورلګېدنه هم رامنځته شوې ده. نوموړي وایي په یاد پیښه کې 21 تنه مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. بلخوا په سیمه کې عیني شاهدان وایي تریادي ترافیکي پیښې وروسته ورلګېدنه هم رامنځته شوې ده چې ګڼ شمېر کسان یادي ورلګېدنې هم مړه کړي دي. عیني شاهدان زیاتوي چې د مړو شوو کسانو هویت نه معلومیږي ځکه د دوی په خبره چې په زیاته اندازه سوځول شوي دي.
یو وطن لاس کا صدا چې نه معلومېدلې بس لکه څو غوښه چې مینو په سیدا سی وی دی و پاک مټر وس باندې خپل ور مرکدوار چې په یبر خالص وځه بالا ور ځایم نه ته پکې چې ور واخلې چې څه دي شه و شهیدان کارته چې دا د کټولو د پیژندلو نه جدا
شي. شبخانه د ډاکټر د خاص چې ما ته ویل سوي دي د شبخانه ډاکټر وای وي راټپیان ویل چې اشتاد والا سګریټي ووي چې نشاسو ولبل دا چلر ولاړو مخامخ راغلې په چلر کې مشه دی شه نه اشتادانو سره زغلوي نه چارانو سره زغلوي دی چیل دی په ولاړ موټر کې بل مخامخ پښ پټانکې کې مخامخ ولې شو ولاړ دی کنه ولاړ مخامخ ورپښ ولې دی مشکل ولې نه چې ما کینو خاطر تر هغه غم شو دی ما ګر سره ترافیک مشکل مې دی نو هغه مخامخ کې دښ سیابتی متوی خسته ایدار ام بیا خسته ایم شکوه لیا سنگ کسا داشت.
محمد قاسم ریاض دغه راز زیاتوی چې د پیښې ټپیان د ګرشک ایمرجنسی او مرکز لشکرګاه ښار ته انتقال شوی دی. راپورونه وایي چې د یو شمېر نورو ټپیانو روغتیایي حالات هم نازک شودل شوی دی. له دې ټولو سره سره د ترافیکو ریاست مسؤلینو ویلي دي چې په تیرو څه باندې 10 میاشتو کې په افغانستان کې 1600 کسانو په ترافیکي پیښو کې خپل ژوند بایللی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی ادعا کوي چې په افغانستان کې به د تحریک طالبان پاکستان د غړو شمېر د 5000 شپږ زرو تر منځ وي او هند د هغوی ملاتړ کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې هغه دا څرګندونې په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې کړي او ویلي دي چې له دې ډلې د هند د ملاتړ په اړه شواهد لري خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د استازي د دې ادعا په اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د ویاند یا نورو چارواکو نظر واخلي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په اخیستو نه دی بریالی شوی. خو د طالبانو د حکومت چارواکو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې دوی د خپل هیواد د امن غم مخري. په پاکستاني رسنیو کې په دې وروستیو کې په تېره هغه مهال چې سرپرست حکومت د هغه هیواد چارې سنبالولې، د طالبانو د حکومت پر ضد د لوړ پوړو چارواکو توندې څرګندونې خپرېدې، خو لیدل شوي چې کله د دواړو هیوادونو د چارواکو د رسمي لیدنو کتنو په اړه خبرونه خپرېږي، دا ډول ادعاو یا تورونو موارد پکې نه لیدل کېږي. پاکستاني چارواکي دغه وروستۍ ادعا داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د پاکستان د حکومت بهرنیو چارو د نوي وزیر ترمنځ د ټلیفوني خبرو خبر ورکړل شوی او ویل شوی چې دواړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکل پر رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف دورانی په یو ناسته کې دا کړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې له 15,000 تر 16,000 غړي په افغانستان کې موجود دي. د دغه پاکستانی رسنۍ د راپور له مخې دا د افغانستان سولې او پخلاینې د پاکستان ګټې او د سیاست اختیارونو په نوم د بحثونو لړۍ 12 ناسته وه چې د شنبې په ورځ د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ یا پی آی پی ایس لخوا جوړه شوې وه. اسف دورانی دغه شانې دا کړي اسلام آباد شواهد لري چې ټي ټي پی ډله د هند نخوا او د افغان همکارانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان ځانګړي استازي زیاته کړه داسې ښکاري چې د دوی د ساتنې لګښت بل څوک ورکوي، ځکه چې د افغانستان موقت حکومت د دومره لوی شمېر خلکو د ورځني لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. اسف دورانی په دې اړه کوم اسناد او شواهد نری وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې هند او پاکستان وخت په وخت یو بل د ترهګریزو ډلو پر ملاتړ تورنوي. موږ غوښتل د ښاغلي دورانی د اداو په اړه د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې طالب چارواکو د پاکستان د دې اداو په ځواب کې چې ګواکې د دوی حکومت له پاکستاني طالبانو سره اړیکې لري ویلي چې د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. په راپور کې دغه شان د اسف دورانی له قوله لیکل شوی د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې په تیرو وختونو کې ځکه ناکامې شوی چې دغه وسله واله ډله نه تسلیمېدو ته تیاره وه او نه هم د پاکستان اساسي قانون ته د وفاداری قسم کولو ته. د یادونې ده چې په کندهار کې د طالبان حکومت والی ملا شیرین د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه برابره کړې وه. نوموړي تیر کال په جنوري میاشت کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او د دغه هیواد له سرپرست صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی و. په پاکستان کې د تیر سرپرست حکومت پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ټینګلې وې، خو دا چې په پاکستان کې د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ په اړیکې ښې او کله ترینګلې شي دا لا نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره پر تلیفوني اړیکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. اسحاق ډار د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د تلیفوني اړیکې ته په اشاره سره لیکلي د ارتباطاتو، سوداګرۍ، امنیت، د تروریزم سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د اړیکو پراخول د پاکستان لپاره لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم پاکستان په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري.
دغه راز د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل تاییدوي چې د پاکستان حکومت یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د بې ویزې او بې پاسپورټ افغان سوداګرو او د بار وړونکو موټر چلوونکو پر مخ به د تورخم دروازه وتړي. خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل که دا لار یو ځل بیا وتړل شي افغان سوداګر به لوی زیان وګالي. افغان سوداګر یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي په افغانستان کې پاسپورت اخیستل یوې خوا ستونزمن دي او هغوی چې پاسپورت لري بیا د ویزې په ترلاسه کولو یا د ویزې په اخیستلو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ وي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان حکومت افغان سوداګرو او بار وړونکو چلوونکو ته یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 13 وروسته د تورخم دروازه د هغو بار وړونکو موټر چلوونکو په مخه تړي چې پاسپورت او ویزې نه لري. ازادي راډیو د هغه خبرتیا او انزورونه ترلاسه کړي چې تورخم دروازه هغه اړه د پاکستان حکومت لخوا په دروازه لګول شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤل خانجان علي کوزه هم دا موضوع تاییدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان خو دغه اطلاعیه ورکړې ده او د دوی غواښ دا ده چې په یو دېرشم تاریخ به دا لاره بندوي. اما دا د دولتونو ترمنځ تر اوسه پورې د امارت اسلامي طرفه نه کوم هدایت موږ ته نه دی راغلی. که لاره بنده شي زموږ دپاره ډېر لوی تاوان دی او دا ډېر مشکلات دي.
خاغلی علی کوزی تر دې مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي وو د پاکستان حکومت افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او پر خپل سر داسې اصول پلي کوي چې د دواړو لوریو سوداګرو په زیان وي. هم مهاله یو شمېر افغان سوداګر چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي د لارې پر احتمالي تړل کېدو اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د پاسپورټ اخیستل سخت دي او هغوی چې پاسپورټونه لري ویزې نه ورکول کېږي. افغان سوداګر حجی امین او شاولی ازادي رادیو ته وویل
بیا اندازې مشکل د سوداګر ته خصوصا د سبزی او میوې ته په افغانستان کې تاسو په خپل معلوم د پاسپورت مشکلات دي.
پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن شوی دي، ډېر په مشکله باندې اخیستل کېږي. هغې باوجود بیا پاکستان دولت ویزا نه ورکوي چې څوک اپلای ورته وکړي ریجیکټ کوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرتیا په اړه مو غوښتل د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندی عبدالسلام جواد او د تورخم کمیسر عبدالجبار حکمت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. د پاکستان حکومت مسؤلینو سره هم په خبرو بریالي نه شو، خو د پېښور د سوداګرۍ د خونی مسؤل زاهد الله شینواری ازادي رادیو ته وویل
نو دا عملی طور باندې دا ممکن نه دی، ځکه چې ویزې لګول ځان له یو مشکل کار دی او ټایم هم پې لګي. او موږ دې ته دا مشوره ورکړی وه چې تاسو په دې کې د دواړو ملکونو نه لیسټونه واخلئ او هغه لیسټونه چې دي د باقاعده چې دي هغې تحقیق وشي او هغې نه پس د هغو کسانو ته پاسونه میلاو شي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم څو ځل د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د سوداګرو په مخه تړلې ده. تر ټولو وروستۍ د روان زیږدیز کال د جنوري په 12مه یاد دروازه د پاسپورټ او ویزې لرلو پرته د افغان بار وړونکو چلوونکو په مخه د 11 ورځو په مخه وتړل چې بیا د دواړو لوریو ترمنځ لا خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه. د یادونې ده چې یاد خبرداري هغه ناروغانو ته هم ورکړل شوې چې د ویزې په ځای د ټوکن په نوم پارچه باندې په تورخم دروازه تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت هم دا تیره یک شنبه د کپ په 21مه د څلورو ورځو پر مخ دا دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې و، خو وروسته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو وویل د خبرو په ترڅ کې دا لاره د سرطان لرونکو ناروغانو پر مخ بیرته خلاصه شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه او مطالب لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. په روسیه کې د ولسمشرۍ د درې ورځنیو ټاکنو نن وروستۍ ورځ ده. اټکلونه دا دي چې ولادیمیر پوتین به د ولسمشرۍ بلې شپږ کلنې دورې ته په آسانۍ بریالی شي. په عین حال کې د روسیې په ځینو برخو کې د رایې ورکولو په مرکزونو کې د ولسمشرۍ ټاکنو خلاف اعتراضونه هم شوي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیون تنه د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې په ټولو ساحو کې چې 11 محلي وختونه دي، غرمه مهال د رای ورکولو په مرکزونو کې د خلکو کتارونه وو او د ولسمشرۍ پر ټاکنو یې اعتراض وکړ. د دې اعتراض غرمه د پوتین په وړاندې نیمیږي چې د روسیې مړ شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی یې غوښتنه کړې وه. اټکل دا دی چې دغه ټاکنې به ولادیمیر پوتین ته په ډېره اسانۍ د بلې شپږ کلنې دورې د ګټلو زمینه برابره کړي، ځکه د پوتین په وړاندې کوم جدي کاندید نه تر سترګو کیږي. 25 کاله کېږي چې یو اویا کلن ولادیمیر پوتین په روسیه کې یا صدر اعظم یا هم ولسمشر دی. تر دغو ټاکنو یو میاشت مخکې د ولادیمیر پوتین تر ټولو لوی سیاسي رقیب الکسی ناوالنی د روسیې په یو لرې پراته زندان کې تر نامشخصو شرایطو لاندې مړ شو. دی د هغو تورونو له کبله زندان ته اچول سوی و چې د ډیرو په باور سیاسي انګیزه یې درلوده. د پوتین نور جدي سیالان یا زندان ته اچول سوي یا هم جلاوطنه دي چې نه دي توانېدلي د ده په وړاندې ځانونه کاندید کړي. په همدې حال کې تر ټاکنو مخکې لا په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او آزادو رسنیو محدودیتونه لا سخت سوي دي. دغو شرایطو دې ته زمینه برابره کړه چې د پوتین په وړاندې هغه درې کسان ځانونه کاندیدان کړي چې له کرملین سره شی اړیکې لري. دا درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکی، د ولسی جرګې مرستیال او د نوی خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف او د ولسی جرګې غړی دغه راز د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی چې سیاسي تګلارې تر ډیره د پوتین له پالیسۍ سره ورته والی لري. د ناوالنی لمړینی سره سره د هغه د نظریه عملی سو چې له خلکو یې غوښتي وو، غرمه مهال د غرمه د پوتین په وړاندې په نوم اعتراض د سیاسي مخالفت د ژوندي ساتلو لپاره عملی کړي. څرنګه چې د روسي سختو قوانینو د خلکو عمومي غونډې منع کړي، دغه اعتراض دقیقا غرمه مهال د روسیې د رای ورکولو په مرکزونو کې وسو چې خلکو اوږده کتارونه جوړ کړل. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په نوو سیبرسک، چیتا، یکاترینبرګ، پرم، مسکو او نورو ښارونو کې غرمه مهال د موترزو رای ورکوونکو اوږده کتارونه جوړ دي. د دوی په شاوخوا کې ګڼ پولیس هم ښکاري او دا اعتراض داسې وخت سوی چې حکومت د ټاکنو د پروسې د ګډوډولو په صورت کې د اوږدمهاله بند خبرداری ورکړی و. تمه کیږي د دغو ټاکنو نتیجې سبا دوشنبه یعنی د مارچ میاشتې پر 13 اعلان شي. دا لکه چې مسکو د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي. اول سوي چې دا ټاکنې به آزادې او عادلانه نه وي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیونه تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او تر پرون پورې د دغه شمیر کسانو کابو نیمایی خپل رای په آنلاین بڼه کارولی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین او د متقاعدینو ټولنه وایي حکومت تر اوسه هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې متقاعدینو ته د هغوی د تنخواو او نورو امتیازاتو د ورکولو په برخه کې انکړې ده. افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل د 1402 کال په ختمېدو سره به درې کاله پوره شي چې متقاعدینو خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي او هغوی په بد وضعیت کې ژوند کوي. په عین حال کې یو شمېر متقاعدین او کورنۍ وایي همدا د تقاعد حقونو ته ناست دي چې اوس په نشتون کې روژه ژمی او هر څه په سختۍ تېروي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې 1402 کال داسې مهال مخ په ختمېدو دی چې د متقاعدینو ټولنه وایي درې کاله کېږي چې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي. د دې ټولنې مشر افندي سنګر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې نږدې وختونو کې به د متقاعدینو حقوق ورکړي، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره لا یې هم درک نشته.
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې دوی د درې کلو کې یو روپۍ هم دوی ته چا نه ده ورکړي او بل امکانات د کار کولو نه لري. د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته وعده راکړې وه چې طرحه تلې ده شیخ صاحب ته، هغه چې امضا شوله کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توضیح کیږي. ولې دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ اووه میاشتې تېرې شوې چې دا حقوق توضیح نه شول موږ ته.
ښاغلی سنګر ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سختې ورځې شپې تیرې کړي او په ژمي روژه او اختر کې له ستونزو سره مخ وي. یو شمېر متقاعدینو او د هغوی کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د تقاعد حقوق د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بابودین په کابل کې یو له تقاعد شویو څخه دی چې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تېر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیري او کار نه شو کولای. په کور کې مشکلات لرو، ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې اساسو حقوق درکول کېږي، اما تقریبا درېم کال ده
دیوی بلی متقاعد کورنۍ مشر رونا وایي چې د خپل مرشوي خاوند د تقاعد په پیسو ژوند تیروي، خو له هغه وخته چې د هغه د تقاعد حقوق یې نه دی اخیستي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
څو کلونو راهیسې مې چې د خپل میړه تقاعد نه دی اخیستی، موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. تېر ژمې کې مو د سون توکې نه درلودل. اوس په روژه کې موږ مناسب خواړه نه لرو. کله چې ماشومانو ته مې ګورم زړه مې درد کوي. تر سهاره ویښه پاتې کېږم.
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولي حقمل د متقاعدینو د تقاعد د حقوقو د ورکړې په برخه کې د پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورکولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ټویټر ایکس سپیس له لارې په یوه پیغام کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقوق د ورکړې ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. افغان متقاعدینو څو ځلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو د ورکړې په اړه شکایتونه کړي او آن څو ځلې یې لاریونونه او اعتراضونه هم کړي. خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د ورکړې په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په غزنی کې د اسما په نوم پنځه کلنه ماشومه هر ورځ سپینه چپنه اغوندي، نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي. اسما چې د غزنی د واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلي اوسیدونکي ده، هم هیله لري چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانستل شي. نوی تعلیمي کال ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې آیا ټول نجونې به له شپږم ټولګي پورته لوړو او پوهنتوني زده کړو ته پرېښودل شي. نور حالې په دې رپورټ کې.
شاوخوا پنځه کلنه اسما هر سهار د ډاکټرې سپینه چپنه غونځي، د کلي روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې نه دي کړې، خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټره سي.
سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونځم، غواړم ډاکټر شم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي، چې نجونې تعلیم یافته ډاکټرانې او معلمانې سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي. دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټرانې او معلمانې سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلي اوسیدونکې ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلي په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریری له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې د ما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریری سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی نه کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تیره کړه. بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نوره تیر یو کال هر ورځ ورځي.
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټره سي. دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي، زحمت وکاږي او په راتلونکي کې د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي.
ډاکټر عبدالجمیل بشیری په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی. دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی دی. وایي اسما هر ورځ روغتون ته ورځي او هر ورځ هیله څرګندوي چې ډاکټر سي.
دغه اسما نوم انجلۍ زموږ کلینیک ته راځي، نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیقه او رویه له دې نه لوی خو متاثره کیږي، او له بلې خوا کورنۍ هم تعلیم یافته ده، نو تر ډېره حده پورې دا غواړي چې دغه ډاکټرانو سلیقې ته په کتو دا هم په راتلونکي کې ډاکټر.
دا یوازې آسمان نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي تعلیم وکړي، ډاکټرانی او یا مالیمانی سي، خو جګړو، کلتوري محدودیتونو، سیاسي کشمکشیو او اوسني حالت کې مخه ډپ کړی ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو اومه ورځ ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په هلمند کې بیګا په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 21 تنه مړه شوي او 38 نور ژوبل شوي. د هلمند ترافیکو ریاست چارواکو په وینا دا پیښه د کندهار هرات په لویه لاره کې د ګرشک په ولسوالۍ کې شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو شمېر د 500 او 600 تر منځ دی. د پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې همداراز وویل هند د ټي ټي پي مالی ملاتړ کوي. د آصف علي زرداري د دغه ادعا په اړه د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په وړاندې د طالبانو د پاکستان وبخې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو دا ډول اداوي په کلکه رد کړې دي. د افغانستان خبرلارنو مرکز وايي په روان 2014-2002 هجری لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرلارنو د ازادۍ وضعیت خراب شوې دي. مرکز نن د خبريال ملي ورځ په مناسبت په اعلامیه کې ویلي، سکاله هم په افغانستان کې رسنۍ او خبرلارن د ازادۍ او اساسي حقوقو د ساتلو له نظر له سختو محدودیتونو سره مخامخ او له حقوقو په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تیره شپه پر غزې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 16 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني، دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په قطر کې پر نوي اوربند په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره د خپلو مرکچیانو د لیږلو په چمتووالی بوخت دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي ښایي په یوه ځانګړي وخت کې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو ځکني عملیات ضروري وي. دا خبره د جرمني او پولند له مشرانو سره لکتنې وروسته پرون شنبه په یوه مرکه کې وکړه. مکرون تیره میاشت حاضر نشو چې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي ځواکونو د میشتې دود احتمال خبره رد کړي. په روسیه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو درېیم یا وروستۍ ورځ ده. ډیر اټکلونه دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په ډیره اسانۍ د بلش په کلنې دورې لپاره غوره شي. او ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شل اوره مسابقه کې مخامخ شلې دي. لړۍ لومړۍ مسابقه د جمعې په ورځ ایرلند د 18 منډو په توپیر وګټله. نننۍ سیالۍ په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده، ځکه چې که یې وبایلله ایرلند به د شل اوره سیالیو ګټونکی شي.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په و مورس کې د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره اوري چې پوخ سړک څلور زره کاله پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم قیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ سرګندونی او خبرداري هم اوري چې پاکستانی ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د ښکلا د ملکي پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوب شوي مقدس خار ته د نارندرا مودي د برخکته کېدو راپور او پر خپل نیکه د ګلبدین حکمتیار د لمسینی وکو ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکی. د دوهې د قرارداد څلور کاله او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي موږ ژمنی عملي کړي خو امریکا ولسوه ځله تړون نه سرغړونه کړي.
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون وو او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې، زړه بوګنوونکې او ویجاړوونکې وې.
انتقال د قدرت سبب د دې شو چې یو تعداد ډېر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډېره شوه.
پر کابل د پاکستاني ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانیه مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
مکه دې کې وه د پاکستان د حکومت بعض پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسي، دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تا ویلي ما ویلي د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بللی. طالبانو ویلي دا خبرې مه کوئ چې اړیکې مو خرابولی شي.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې د هغوی تعداد زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې $1 میلیارډ خیرات. دغه کونډې مېرمنې او پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د 3 میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوهې هوکړه 4 کلنه شوه خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکې کمې شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړې په صحیح نعملي کولو تورنې. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقوقو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپل تازه مرکه کې ویلي امریکا په 4 میاشتو کې د دوهې له تړون نه 1,900 ځله سرغړونې کړي دي مګر دوی د تړون ټولو مواردو ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا وعده ورکړي و چې له وتلو وروسته به افغانستان کې جوړېدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینا یې دې برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موځواکونو وتلو کې تخطي وکړ په خپل وخت ونه استل او دغه ښکاره تخطي اوس هغه تور لیست نه تنه داسې ختم نه کړ تر اوسه باقي ده بلکې غلط کې ځینې مشران نور مجزافه کړي دي او تحریمونه نه تنه داسې ایست نه کړ بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نورې مسدود کړې تر اوسه پورې غصب کړې دي او ښه نیت هم نه د خدای په نړیوال سطح د ملګرو ملتونو په سازمان کې په نورو هیوادونو باندې فشار اعمال له وجې نه اوس هم اسلامي ماده رسمیت پیژندلو مخه هم نیولې ده. خو دغه د دوی بد نیت او د وعدې خلاف ورسۍ دي چې کړې دي او دوامداره یې کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په خو یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزونونو کې له شاوخوا 1,500 دیني عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستي چې د ماستری اسناد پرې وویشي خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دیني دورې بریالیو دیني عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12, 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دیني مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستي. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پوهنځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالي دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 1,500 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعت په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د غیساویه ټیټولی شي ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي نو حتما به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري.
په دې پریکړې سره د افغانستان پانتونونو او د پانتونونو سندونه په نړیوالو پانتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکترا کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړي وي، او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپله اتشپېتمه ناسته رابللې چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېتمې غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعال نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بې اغېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو هغه ده چې په طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بېلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی او اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی پخوانی مرستیاله سیما ستانگزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسني وضعیت سره د موږک او پیشولو به روانه ده چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په ویناو او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه سوزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولی سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولی سي دوی په هره برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته حضور نسي پیدا کولی، د آنلاین کنفرانسونو زمینه ورته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپلې ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولی سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولی سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولی سي خوانځي ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوزي چې ور په بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهل هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولی.
کله به چې ویسا په د سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو، دیوالي کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو، مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې، یو بل په غم او ښادۍ کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړل شي، نو په خلاص لاس به مونږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کومه هېواد کې چې هم اوسېږي، د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتما به وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د 215 کورنۍ بیرته هېواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبڼ کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مېشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شویو ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغو ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نه زمولې، دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه، زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده په کلتوري لحاظ باندې. دا به خی چې دغه سکان هندوان چې له هېواد نه تللي دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هېواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه یې له طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې له 2.5 کلن ځنډ وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله یې د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداری هم ورکړی دی. د بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوي دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قوله 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر ښیي. راپور د غرض وایي د افغانیو ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4%، د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 1 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي. ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک ووایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچ کې زیاتوالی ته ویل کیږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې درې الا پنځه سلنه پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که دا سلنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي، نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي، وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګاچونه نه کوي، او بلاخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هېڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې د هغوی عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې د هغوی لپاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسو په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تیره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسیږي، د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګهچونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي چې زمونږ صادرات لوړ شوي دي، او بل خواته ارقام دا ښایي چې زمونږ صادرات کم شوي دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بېله شکه زمونږ دپاره ارقام مهمه دي، خو په هغه ارقامو کې هم باید مونږ د صادراتو هغه کڅوړې ته وګورو چې په دې کڅوړې کې زیاتوالی آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی، یا زمونږ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو له برکته شوی دی چې په دې کې مثلا مونږ د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي، او غالۍ دي، بعضې نور زمونږ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادرېږي. نو که دا تغییر د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی دی، او دا مثبت راغلی دی، او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي، نو څه باید وشي؟
شنوارې صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي. دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي، چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي. درېیمه دا ده چې د صادراتو وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تېرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی، هغه پانګهچونه ده، انویسټمنټ ده، چې کله په یو هیواد کې پانګهچونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع دغه درې نور فکتورونه د ده باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب، ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و مې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي، او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري، او د پاکستان په کمپونو کې یا په ښارونو کې ژوند کوي، له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی، او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسمی بی ټولګي ووی او اوس ما فرش د غربت لاس مشکور وساتو او که شونځي وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوي.
وجه چې د وجه دا ده چې یا د ښوونځي وسط نه لري یا کم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسي تلای. یو غټه مسله بله دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه دی غټ کې پنډغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزي او ګرد ځنګل تړل شوي دي چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تاوده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 500 میاشتو یا په بل حساب له 1600 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرښه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرښه د کراچیوانانو، پانډیانو او مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دې له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونه بندې ځاغ کما جذبره د خدای په دی کوم بندې راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچونو هغه د میش د افغانستان پښتونه دي که د پاکستان کې چا وخت راي دی زه که هر سیاسي لیډر دی په دا بندې زه بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دی راوونه رجاد وه د کوم دغه څه نشي چې کېدلی چې څوپ راته د خپل مطالبات عیني قانوني مطالبات غوښتنې مینله شوې نه وي.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافقو فعالانو بیا تېره اونۍ د طالبانو په حکومت پراخ نیوکه وکړه چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی خودلې ده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یکشنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه. خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکه راپورته شوې نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک یې نور هم غوسه کړل ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو، دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نښه کیږي. د ازادۍ جبهې خپره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډیر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د ازادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. له اف 14 او اف 15 د شروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غغل سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړی چې په یو ساعت کې به د یو لزر 215 کیلومتر واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لومړی الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمینی میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مو نه وي اورېدلي چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي.